هستند. با پایانی مجله خبری رسیدیم. همکارم نوریاس نوری با برنامه بعدی با شما خراغلاست.
بله زر خونه منگل تاسو ستړی مشه قدر منو اوریدون کو په دې خبرونه کې بیا هم د کابل د تیر شپې د کابل کې د پر امریکایي پونتونه تیر شپې د حمله له ورستي جزئیات مو خبرو د چې په دې حمله کې څو تنو ته مرګ ژوبله اوخته. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم پر راپورونو او مطالبو سره بیا د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 2:30 پروګرامونه درته خبرو. خو لومړی اجمل تورمان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د کابل امنیت قمندانی وایي چې د چهارشنبه د ورځې د ماښام په هغه موټر بم حمله او وسلواله نښته کې چې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون وشوه 12 کسان وژل شوي او 44 نور ټپیان شوي دي. په سپین بولدک کې د دوستۍ په نوم د افغانستان او پاکستان ترمنځ دروازه خاینن خلاص شي او د ایتالیا په مرکزی سیمو کې د زلزلې له امله لږ تر لږه 150 تنه وژل شوي او نږدې 300 تنه ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. د کابل امنیت قمندانی وایي چې د چهارشنبه د ورځ د ماښام په هغه موټر بم حمله او وسلواله نښته کې چې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون وشوه 12 کسان وژل شوي او 44 نور ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قمندانی د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس فریدون عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې و محصلان هم شامل دي.
دی
وی لبده مرغه موږ په وژل شویو کې و محصلان دغه په هنتون دوه شخصي ساتونکي او درې پولیس لرو. خو د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې د وژل شویو شمیره 14 کسه خوده ده. فریدون بیدی وی عمله کون کی چې دوه کسول دواړه د پولیسو لخوا وژل شوی سیمه تصفیه او اوس وضعیت عادي ده. د خغلی بیدی په خبره په دغه پیخه کې شپږ دیرش محصلان او دغه په هنتون کارکونکي او نه پولیس چې د ځان ژغورنې هڅه کوله ټپیان شوې دي. سرچینه وایي چې د پولیسو په همکارۍ سره له 200 زیاتو محصلان او د نوموړي پانتون د کارکونکو ژوند ژغورل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حمله چې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی غندلی او ویل دي چې په کابل کې د امریکا سفارت په دې کار کوي چې د خپل ټول پرسونل درک معلوم کړي او وګوري چې آیا امریکایي اتباعو ته په دې حمله کې زیان رسیدلی او کنه. دا پر دې پانتون یا پر کارکونکو یې په یوه میاشت کې دوهمه حمله ده. څه باندې دوه مخکه د دې په هنتون دوه استادان چې وی امریکایي او یو وی استرالیاي دي په هنتون ته نږدې وسلواله وتختول چې تر اوسه برخلیک نه دی معلوم. په سپین بولدک د دوی په نوم د افغانستان او پاکستان ترمنځ دروازه خاینن خلاص شي. دا لاره تیرونه د پنځشنبه پورې هغه وخت وتړل شو چې په ویش کې د افغانستان لور ته مظاهره هرکونکو د پاکستان بیرغ ته اور ورته کړ. د کندهار د ولایت وین سمیم خپلواک ازادي رادیو ته وویل چې دوی هیله لري د لاره نن خلاص شي. دی وی د کندهار ولایت ادارې کوخه کړی او کوخه کوي چې هر څومره ژر امکان ولري د غستونځ د بهرنیو چارو ریاست لاري د ډیپلوماټیکو اړیکو لاري ستونزه هوار کړی. خغلی خپلواک ځات کړی چې د دوستۍ د دروازې د تړلو لامل افغان سوداګرو ته په کندهار کې ډیر زیان وخت دی او د کندهار ولایت د ستونځ د ژر تر ژره هواري لپاره په کندهار کې د پاکستان له کنسولګری د افغانستان له بهرنیو چارو وزارت او په اسلام آباد کې د افغانستان له سفارت سره ستونزه شریکه کړی ده. افغان پولیس وایي چې په کندز کې تصفیه عملیات دوام لري او له خاص مقاومت سره نه دي مخامخ شوی. د کورنۍ چارو وزارت د امنیتي موینیت مرستیال جنرال سالم احساس له کندز ازادي رادیو ته وویل
وضعیت امنیتي کندز روز به روز
دی وی د کندز امنیتي وضعیت واس په ورځ په خکېدو د عملیات پیل شوی او هوایی بریدونه د دوښمن ملا ماته کړي ده. جنرال احساس زیاته کړ چې 13 ورځې د کندز ښار ته چیرمه د الچین د پلس ساحه ونیوله او امنیتي ځواکونو مخته روان دي. د جنرال احساس په وینا د تخار لور ته هم پرمختګونه کوي خو د دولت وسلوالو مخالفینو او یا هم افغان ځواکونو د مرچوبلې دقیق شمیرې په اړه څه ونه ویل. طالبانو په کندز کې د خپل ځواکونو د ماتې په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. او او دا هم څو بهرني خبرونه د ایتالیا په مرکزی سیمو کې د زلزلې له امله لږ تر لږه 150 تنه مړه شوي او نږدې 300 تنه ټپیان شوي دي. د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی 13 ورځې ویل دا ورسته شمیرې نه دي. لا هم ډیر کسان د زلزلې له امله تر ورانو شوي او ځایونو لاندې دي. پرون د مرکز روم په شمال ختیځ کې د 6.2 ریختر درجه په کچه زلزله وشوه چې د اکومولی، اماتریچی، پوستا او ارکوتیادی تورنټو خارونه ډیر ځپلی دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هغه وسلوالو چې ترکیه ملاتړ کوي د سوریې جرابلس خرګوټې له دایڅ څخه نیولی دی. رجب طیب اردوغان د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره پرون په انقره کې تر خبرو وروسته وویل جرابلس خار څو ساعته وروسته تر دې سقوط وکړ چې د ترکیه ټانکونه او ځانګړي ځواکونه د امریکا په ملاتړ له سرحده پورته ووتل. جو بایدن وویل څه چې ترکیه کړي دي موږ ملاتړ کوو او زموږ الوتکې هم د دوی ساتنه کوي. د امریکا سیال ولسمشر جو بایدن زیاته کړه چې د ترکیې سرحدونه باید د ترکانو له لوري کنټرول شي. ترکیه وایي چې د دې عملیاتو هدف چې د سوریې د آزاد پوت په ملاتړ ترسره شو د داعش او د سوریې د کوردان په مشه د ائتلاف مخنیوي وو چې د غدوارو ډلو غوښتل د جرابلس خار له لور ته را مخته شي. او امریکایي پوځي چارواکو پرون ویل چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک څلورو کشتیو هرمستنګی ته نږدې او امریکایي پوځي کشتۍ زوره ولیده. ادمیرال جان ریچاردسن وویل په دې پیخه کې هیڅ یو توغندې نه دی توغول شوی خو هغه له تهران سره د پوځي کړکیچ د دوام ښکارندوی کوي. په 13 دسمبر میاشت کې ایرانیانو ایرانی کشتیو په هرمستنګی کې یو امریکایي کشتۍ ته نږدې څلور توغندې ویشتي وو. چارواکو وویل د سه شنبې په ورځ دوه ایرانی کشتۍ د 300 یاردو په وطن کې امریکایي کشتۍ ته چې په نړیوالو اوبو کې وه ځان ورنږدې کړ چې دا یو غیر مسؤون او غیر حرفوي معنا ورو. د چارواکو په وینا ایراني کشتیو پرله پسې خبرداري ته پام ونه کړ او د زورونې دغه عمل یې مخته یوړ. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
لا اجمل تورمانه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول ک غواړي. به هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د حملې په ترڅ کې د افغان امنیتي چارواکو په وینا له لسو زیات کسان وژل شوي دي. حمله پای ته رسیدلې او د حملې په اړه به له وروستي حاله خبر شي.
تر یو ساعت بعد هم چې مونږ زنګونه اهل ډېر کسان پوهنتون منځ کې سنفو کې بند و نه شو وتلی.
د پوهنتون دننه یو محصله و چې د سترګولې د لای حال ازادي رجو سره شریک کړی دی. تمه ده چې نن افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د خپلو اختلافاتو د هواري لپاره بیا په خپلو کې سره وګوري.
پلان دی چې جمهور رئیس او اجرایه رئیس نن د سیاسي هوکړه لیک د تطبیق په ارتباط خپله دوهمه ناسته ولري.
د دې غونډې په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر دواړو مشرانو غږ کړی دی چې مشترک کار ته دوام ورکړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ژوند په شیبو کې مو دا ځل د پکتیا د مرکز ګردیز د تاریخي بالاحصار په اړه څېړنه کړې.
ولی روایت دا سیدی چې د دغه تاریخي بلایسار کله چې اسکندر مقدونی هرات ته راورسیدلو د دغه هرات ته در رسیدلو په وخت کې د زکی چې د زمر پاچا خور و د هغه د حملو په مقابل کې د هیسار جوړ شوی دی.
ازادي رادیو اوري. په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د تیر شپې حمله او د پوهنتون د ننه تصفوي عملیات پای ته رسیدلې دي. دا خبره نن په کابل کې امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وکړه. دغه راز امنیتي چارواکو هم په دې حمله کې د اوختو تلفاتو په اړه یو لړ څرګندونې کړې دي. همداسې به له کابل د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق را سره د کابل استډیو نه وصل د شفق خبرونه ته خراغلاس د دی حمله په اړه نوی معلومات را څرګندېږي. افغان امنیتي چارواکي یو لړ نوی افغان چارواکو نوی څرګندونه کړي دي. ورستی ارقام څه دي په حمله کې څو تنه وژل شوي دي؟
سلام وړاندې کوم. بلې، د کابل امنیتي مسؤلین وایي چې په بیګنۍ حمله کې 13 تنه په مجموع کې وژل سوي او 33 تنه ټپیان دي. د کابل امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې په وژل شوو کې 15 محصلین او محصلین شامل دي چې دوه پکې انجونې او 15 نارینه دي. د غراز دوه وویل چې د نابینایانو د لیسې یو محافظ او همچنان د افغان افغانستان د امریکایي پانتون دوه تنه محافظین هم په وژل شوو کې شامل دي. د ویل چې درې پولیس هم په دې پیښه کې وژل شوي او 9 نور پولیس په دې پیښه کې زخمیان دي او 15 درس محصلین د تیر شپې په پیښه کې زخمیان دي. ښاغلی رحیمی ویل چې لومړی حمله کوونکی خپل له 14 موادو څخه ډک موټر د نابینایانو له لیسې سره جنګولې، ځکه دا لیسه له دې پانتون سره څنګ په څنګ پراته دا، او بیا دوه حمله کوونکې د دغه لیسې لاره دننه پانتون ته ورغلی دي. خغد رحیمی ویل چې د پیخه پر مهال له 200 څخه تر 250 تنو پورې محصلین چنجونی او هلکان پکې شامل دي په دغه پانتون کې حاضر وو. خو د ویل چې عملیات زکه 100 ساعتونه نږدې 10 ساعت دوام وکړي چې په ډیر احتیاط سره او په ډیر تاکتیک سره پر مخ وړل سول، زکه چې د په خبره حالته محصلین په داسې حالت کې وو چې تقریبا د حمله کونکو لخوا هغه برمتسیوی وو، نو ځکه عملیات په احتیاط سره پر مخ وړل سوي او ډیر محصلین ژغورل سوي دي. د دې حمله مسولیت لا تروسه کومې ډلې نه د اخیستنه، نه هم طالبانو او نه هم کومې بل ډلې. او باید وایم چې د افغانستان په امریکایي پانتون کې ټول ټال د 1200 په شاوخوا کې محصلین زده کړې کوي، او په دغه پانتون کې تر ډیره د شپې تر نوښت پورې هم درس جریان لري، که ځکه سو ټایم درس پکې روان وي.
شفق صاحب، امنیتی چارواکو مخکې د حمله کوونکو شمیر دوه تنه ښودلی وو. آیا دا یو حمله کوونکی چې تاسو یادونه وکړه چې له حملې له ډزو مخکې ځان الوزول د نابینایانو له لیسې سره هم پکې شامل دی؟ ځکه چې د کابل امنی قومندانۍ چارواکو ویلي وو چې هلته د پوهنتون دننه په ودانیو کې تصفیوي عملیات دوی روان دي، او داسې دوی ویلي وو چې ممکن شاید نور حمله کوونکي هم هلته چیرې پټ وي. که دا چیرې حمله یوازې دو تنو ترسره کړې وه، یو ځان الوزولی او یو یوازې د ودانۍ دننه ننوتی وو؟
او د کابل امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې ټول حمله کوونکي په مجموع کې درې تنه وو چې یو د موټر بم حمله کړي، او لارې دوه نور حمله کوونکو ته خلاصه کړي چې دوه نور حمله کوونکي بیا درنه پانتون ته ورغلي دي. او وروسته چې کلاغوي پانتون ته ننوتل، بیا ډزې وشوې او 100 ساعته د ډزو دوام وکړ، او وروسته دوه نفر هم د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي دي. په مجموع کې حمله کوونکي درې کسانو.
بله شفق صاحب، له تاسو نه مننه. قدر منوریدونکو، په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د تیرې شپې د حملې په اړه مو نور جزئیات واورېدل. لکه څنګه چې زموږ همکار وویل، افغان امنیتي چارواکو د کابل د امنی قومندانۍ چارواکو ویلي دي چې په دې حمله کې 13 کسه وژل شوي دي. و تنه د پوهنتون محصلان دي، دوه انجونې دي. دغه راز د نابینا د لیسې یو محافظ یا ساتونکی هم وژل شوی، او د دې پوهنتون دوه ساتونکي هم په وژل شوو کسانو کې دي. درې پولیسان په دې حمله کې وژل شوي او شاوخوا څو تنه نور هم ټپیان دي. په مجموع کې په دې حمله کې افغان امنیتي چارواکو د ټپیانو شمیر شاوخوا 40 کسه ښودلی دی. دغه راز درې تنه حمله کوونکي هم وژل شوي. بیا هم په دې حمله کې تمکیږو، لکه څنګه چې مخکې مو هم یادونه وکړه چې دا پر دې پوهنتون یا پر کارکوونکو په یوه میاشت کې دوهم حمله ده. څه باندې دوه اونۍ مخکې د دې پوهنتون دوه استادان، یو امریکایي او یو استرالیي، د پوهنتون د نږدې وسلوالو وتښتول، چې تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم دا حمله چې تر اوسه مسؤلیت چا په غاړه یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی غندلی او ویلي دي چې په کابل کې د امریکا سفارت په دې کار کوي چې د خپل ټول پرسونل درک معلوم کړي او وګوري چې آیا امریکایي اتباعو ته په دې حمله کې زیان رسیدلی. سپینې ماڼۍ هم دا حمله غندلې ده. نور جزئیات به له احمد شیبر واورو.
سپین مانی یو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې پر امریکایي پهنتون د تیر شپې برید وخانده. سپین مانی د برید په پیل کې وویل چې متحد ایالاتونه د کابل وضعیت له نږدې څاري او پر پهنتون برید ته ژوره اندېښنه لري. د سپین مانی ویاند جاش ارنس په واشنگتن کې وی خبري غونډې ته وویل چې د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونه د دې برید په مخنیوي کې مرسته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا په کابل کې پر امریکایي پهنتون د حمله په ارتباط وویل چې دا د افغانستان پر راتلونکي برید دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند الیزابت تروجو د حمله په لومړی شیبو کې وویل په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت هلې ځلې کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې امریکایانو ته په دې برید کې زیان نه بیا وشته. پر پهنتون د برید په وخت ګڼ محصلین هلته په درس بوخت وو. د هدا طیب په نوم د سوداګرۍ د برخې یوه محصله چې له حملې وروسته له پهنتونه په تېښته بریالی شوه ازادي راډیو ته د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
مونږ پهنتون دننه کې وو، مالی کې چې حمله شو چې اور ښکاره شو ډېر نږدې وو مونږ ته چمن کې، او صنفونه یو نیم صنفونه دیوالونه چپه شو، شاګردان منځ کې وو. بیا مونږ ټول وتښتېدلو، یو بل لارې نه وتښتېدلو. د پهنتون نه ډېر زیات شاګردان وو او ډېر کسان تر یو سات بعد هم چې مونږ زنګونه حل ډېر کسان پنتون منځ کې سنفو کې بند وو نشو وتلی.
د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو ته د کابل په وخت شپې په وی بجې وویل چې اکثر محصلین وتلی دي، خو لا هم امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې یو نیم پاتې محصل له پانتون وباسي. په کابل کې امریکایي پانتون لومړی شخصي پانتون دی چې په 2018 کال کې د بنسټ ډبره کې شودل شو. په دې پانتون کې د معلوماتي ټیکنالوژي، سافټویر او مخابراتي چارو انجینيري، سیاسي علوم، نړیوالي اړیکې، د چارو اداره او مشي، مدیریت او سوداګري او یو شمېر اقتصادي زده کړې د امریکایي او یو شمېر افغان استادانو له لوري مختبي ولکې شي. د کابل په امریکایي پهنتون کې د انټرنیټ له لارې له بهر هم محصلانو ته زده کړه ورکول کېږي.
تیر مخم چې کله په کابل کې پر امریکایي پوهنتون حمله وشوه، ګڼ محصلین او محصلان د پوهنتون دننه په درسونو بوختې وې. ځینې په پیل کې وتوانېدل چې ووځي. د دې په ډلو کې یوه هم لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل د سوداګرۍ د برخې محصله هدا انتایب ده. دې له احمد شیبر سره د خبرو پر مهال د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
مونږ پوهنتون دننه کې وو، مالی کې چې حمله شو چې اور ښکاره شو ډېر نږدې وو مونږ ته چمن کې، او صنفونه یو نیم صنفونه دیوالونه چپه شو، شاګردان منځ کې وو. بیا مونږ ټول وتښتېدلو، یو بل لارې نه وتښتېدلو. د پنتون نه ډېر زیات شاګردان وو او ډېر کسان تر یو سات بعد هم چې مونږ زنګونه حل ډېر کسان پنتون منځ کې صنفو کې بند وو نشو وتلی. او هلته ویلی چې طالبان هم صنفو کې ننوتلی دي، دننه راغلي.
کله چې تاسو ډزې واورېدې او انفجار وشو، چاودنه وشوه، څه احساس مو کو؟ ډېر وخت خطا شوې او کنه په ځان مو تسلط درلو چې ځان باید یو ځای وباسي؟
خو ور خطا خو ټولو کې ټولو شو. خو بیا مونږ لګ پوېدلو چې څنګه ځان ټریننګ مو اخستی وو مخکې له مخکې پنتون نه، په خاطر چې پنتون ته ډېر زیات مخکې کلو کې وارننګ ورکړی ول چې انتحاري کوو که څنګه داسې خبرې. بیا مونږ ته ټریننګ ورکړی ول، نو هماغه ټریننګ ډېر خو مونږ دپاره هماغه کنو مونږ نه پوهېدلو چې چېرته لاړ شو څنګه ځان وژغورو. بیا هماغه ټریننګ دپاره نه مونږ وکولی شو چې ځان وژغورو، خو ډېر مشکل وه.
چې کله ډزې پیل شوې، تاسو په خپله هم داسې کسان ولیدل چې هغوی په پوهنتون باندې حمله کړې وه او کنه یوازې مو ډزې اورېدې؟
مونږ چې دا اور ولیده بیا داسې شروع شو. مونږ ټول په تښتېدو کې وشو، نو هلته ډېر خاورې وه، هېڅ شی نه ښکاره کېده، برقونه نه وه، ټول چای ګل شوي وو، چای نه ښکاره کېده. او مونږ په دې خواخوا تښتېدلو، هر څوک خپل ځان دپاره تښتېده.
تاسو کوم څوک ولید له محصلینو په نارینه او یا په نجونو کې چې زخمیان شوي وي او یا لګېدلي وي په مرمۍ باندې او یا په کومې چارې باندې؟
ما هغه سات خونه لیده، په خاطر چې ټولو په تښتېدو کې وو، هېڅ چای نه ښکاره کېده، ټولو تښتېده. خواغنه بعد به خبر شو چې عکسونه راغی په انټرنیټ کې چې زخمی شوی ول شفاخانه نه عکسونه ولیده خپل میونه لیدې.
په کابل کې د امریکایي پوهنتون د سوداګرۍ د برخې محصله هدا طیب و چې د حملې په وخت کې د پوهنتون دننه و خو په دې بریالی شو چې له پوهنتونه وتښتي، البته له یو شمېر نورو محصلینو سره یو ځای. خو په د حملې په وخت کې په پوهنتون کې دننه ډېر محصلان په زده کړو بوخت و. امنیتي چارواکي وایي چې اووه محصلان وژل شوي، دوه نجونې دي او پنځه هم نارینه. یوازې د پوهنتون دننه محصلانو یا کارکوونکو سره دا اندېښنه نه وه چې څه ډول ځان وژغوري، بلکې د محصلینو خپل خپلوان هم ډیر اندېښمن وو. پوهنتون ته ورغلي وو چې که چیرې وکولی شي له خپلو عزیزانو سره مرسته وکړي چې له پوهنتونه ژوندي راوباسي. یو هم مبشر ساپای وو، د درې خویندې په دغه پوهنتون کې زده کړې کوي. دل احمد شبر سره د مرکې په پیل کې خپل اندېښنې داسې بیان کړې.
اول کې چې موږ ورغلو او موږ کوشش دا و چې د پوهنتون کوم عمومي لاره چې دی په هغه لاره ورشو، نو په هغه لاره سړک بالکل بند و، امنیتي ارګانونه ولاړو، موټرې نه پرېښوده چې مخکې لاړ شي، ځکه چې جنګ جریان درلود هلته. نو موږ بېرته وګرځېدو د شاته لیارې وې او موږ تماس نیولی وې خپل خویندو سره چې هغوی ویلي وو چې دوی د پوهنتونه فرار کړی. نو موږ مجبور شو د پوهنتون شاته بلې لارې نه خامه کوسې وې، هلته د خلکو په رهنمایي ځان ورسو.
بیا چې کله تاسو هلته ورسېدې، هلته ستاسو خویندې وې او نور محصلین او محصلان هم وو هلته؟
بلې، هلته ډېر په ګڼ شمېر محصلین لیلیې کې دننه بند ول، او دغه به چې کوم سکیورټي یا محافظین ول اجازه نه ورکول چې څوک بیرون لاړ شي، پرته له دې چې د چا فامیل راغلي هغه ته به اجازه ورکړل. خو ګڼ شمېر نور محصلین خپله د پوهنتون محوطه کې بند پاتې ول. نو اکثریت محصلین صنفو کې پټ ول، کانتین کې نورمونو لاندې دې ځایو ته پټ ول، او ډېر ګڼ شمېر راوتي ول چې هغه څوک چې راوتي ول هغوی وکړی شو چې په هغه وایلو کې خپل کورو ته لاړ شي یا فامیلی راشي هغوی ویسي.
سپه سپ کله چې تاسو همدغه ساحې ته ورسېدئ چې خپل خویندې راوباسئ، مخکې تر دې چې دې ساحې ته ورسئ څه احساس هم کوو؟
ډېر خراب احساس و. موږ هغه وخت بالکل په ځان نه پوهېدو، او نور تنګې لارې کوسې وې، دروازې بندې وې، د کورونا خلک بېخي په دې کوڅو کې نه ول. خو بیا وروسته چې موږ خبر شو د ساحې کې چې کوم کورونه وو، دوی چې سړک ته راوتي وو دې کوسې ته چې لیلې ته لاړ شي، نو د کورو والا ډېر همکاري کړې او دروازې خلاص کړې وې چې راځي پنځه نفر لس نفر هر کور کې تقسیم شي. موږ کورو کې څو چې دا جنګ خلاص کېږي او ستاسو فامیلونه راځي.
په کابل کې د امریکایي پوهنتون د درې محصلانو ورور مبشر ساپای و چې د پر دې پوهنتون د حملې په وخت کې درې واړه خویندې په پوهنتون کې دننه وي، او دی هم پوهنتون ته ورغلی و چې که وکولی شي له خپلو خویندو سره مرسته وکړي چې له پوهنتونه وژغوري، له دغې حملې وژغوري. لکه څنګه چې مخکې مو هم یادونه وکړه، پر دې پوهنتون د تېرې شپې د حملې په ترڅ کې د افغان امنیتي چارواکو په وینا دیار لس کسان وژل شوي، وې محصلان دي، دوه نجونې او پنځه نارینه دي. دغه راز د پوهنتون تر څنګ د نابینایانو د لیسې یو محافظ هم په دې حمله کې وژل شوی. د دې پوهنتون دوه ساتونکي هم د وژل شوو کسانو په ډله کې دي. دغه راز امنیتي چارواکي وایي چې درې پولیس هم وژل شوي دي. د ټپیانو په ډله کې پنځه دېرش محصلان هم شامل دي. د ټپیانو شمیر افغان امنیتي چارواکو څلور څلوېښت تنه ښودلی دی. دغه راز د کابل امنیت قومندانۍ چارواکو ویلي چې په دې حمله کې درې کسانو لاس درلودی و. مخکې له دې چې د پوهنتون انګل تننوزی، د پوهنتون تر څنګ د نابینایانو په لیسه کې په چاودیدونکو موادو بار هغه موټر کې چې سپور روزانه الوزولې دی او دوه تنه نور هم د پونتون د ننوتی وو او وروسته انډزې امپایل کړي دي. حمله تر ناوخته پورې ان تیر شپه تر ناوخته پورې دوام کړی. لکه څنګه چې مو ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او سپینې ماڼۍ هم د حمله غندلې. په کابل کې د امریکا سفارت هم په دې اړه څېړنه کوي چې په دې حمله کې امریکایي وګړو ته زیان رسیدلی او که نه. تر اوسه پورې د دې حملې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی. دا پر دې پوهنتون یا پر کارکوونکو په یوه میاشت کې دوهم حمله ده. څه باندې دوه اونۍ مخکې د دې پوهنتون دوه استادان یو امریکایي او یو استرالیایي دې پوهنتون ته نږدې وسله والو وتښتول چې تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. د پوهنتون د بنسټ ډبره په 2006 میلادي کال کې ایښودل شوې ده او شاوخوا 1200 محصلان پکې زده کړې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سهار ته بجې او 15 دقیقې دي. تمه ده چې نن د افغانستان ولسمشر او اجرایه رئیس په حکومت کې د راپیدا شوو اختلافاتو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په دواړو مشرانو غږ کړی دی چې مشترک کار ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي چې واشنگټن د ملي یووالي د حکومت ملاتړی دی، خو په دې کې هم شک نشته چې ستونزې شته. تفصیل د احمد چیبر په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مشران وهڅول چې په ګډه کارونه مخته یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند مارک تونر تیر ورځ په واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل امریکا د افغانستان د حکومت ملاتړ ته دوام ورکوي. د سیاسي وضعیت په برخه کې موږ په ټول قوت په ډیموکراتیک ډول د افغانستان د انتخاب شوي حکومت ملاتړ کوو او ادامه ورکوو. موږ پوهیږو چې هلته ګواښونه شته، ځینې کارونه باید ترسره شي او د ځینو پرمختګونو شاهدان یو. موږ حکومت او د هغه مشران هڅوو چې یو ځای کار وکړي او د هیواد د ګټو لپاره مشترک کار ته ادامه ورکړي. تمه ده چې نن ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ارګ کې غونډه وکړي. د دې احتمالي غونډې په اړه ازادي راډیو داسې معلومات هم ترلاسه کړي دي چې شاید دا غونډه ترسره نه شي. خو د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل وایي چې نن به غونډه وشي.
پلان دی چې جمهور رئیس او اجرایي رئیس نن د سیاسي هوکړه لیک د تطبیق په ارتباط خبره دوهمه ناسته ولري. دوی به په دغه ناسته کې د حکومت د سیاسي هوکړه لیک په تطبیق باندې غږیږي. پلان دی چې تر دې وروسته په راتلونکو ورځو کې یوه بده ناسته هم جوړه شي او په هغه کې د ټولو دریو ناستو نتیجه راووزي او تر هغه وروسته حکومت له اوسني وضعیت په یو بهتر وضعیت کې خپل کار ته دوام ورکړي.
د ولسمشر اجرایي رئیس ترمنځ وروسته تر دې اختلافات را برسېره شول چې عبدالله عبدالله په کابل کې د ځوانانو د غونډې پر مهال څه باندې دوی اونۍ مخکې پر ولسمشر انتقادونه وکړل او هغه یې تورن کړ چې د ملي وحدت د حکومت پرېکړه چې د 2014 کال په سپتمبر کې لاسلیک شوې وه نه عملي کوي. په دې ترڅ کې انتخاباتي اصلاحاتو ته هم اشاره وکړه. خو د دواړو مشرانو تر لومړۍ غونډې را وروسته چې د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ سره ولیدل ښکاره انتقادونه له رسنیو سره نه دي شریک شوي او د سېشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره عبدالله عبدالله د حکومت له لورې د انتخاباتي قانون د طرحې د مسودې تر تایید وروسته وویل د انتخاباتو په قانون کې له پرمختګونو سره انتخاباتي اصلاحاتو ته لاره هواره شوې ده.
و امریدل چې ټاکل شوی ده نن افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د خپلو اختلافاتو د هواري لپاره بیا سره وګوري. دا هغه موضوع ده چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته په کتنه کې هم ورته پام اوښتی. نېشنل انټرست خبرونه د ملي یووالي د حکومت مشرانو ترمنځ د راپورته شوو اختلافاتو موضوع په یو تحلیلي مطلب کې څېړلې او په یو برخه کې لیکي. د ملي یووالي د حکومت مشرانو ترمنځ سیاسي کړکیچ په داسې وخت کې راپورته کیږي چې د افغانستان په یو شمېر ستراتیژیکو سیمو کې د طالبانو فعالیتونه زیات شوي او افغان ځواکونه د جګړې مهم ډګرونه له لاسه ورکوي. د خبرونې په وینا دوی د هلمند په څیر په یو شمېر مهمو ستراتیژیکو سیمو کې په شا شوي دي. د په هلمند کې د وروستیو جګړو په اړه بیا امریکایي نیویارک ټایمز ورسپاڼه په هلمند کې د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو پیښې ته په پام سره د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه په یو مطلب کې لیکي. داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالات په زیاتېدونکي ډول دا احساسوي چې بیرته د افغانستان په ورځنیو جګړو کې ښکیل کیږي. په تیره بیا د روان کال راهیسې چې افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو د حملو په شاتمولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د ورسپانې په وینا له څه باندې دو کلونو وروسته چې برتانوي ځواکونو په لهکارګاه کې خپل وروستۍ پوځي اډه هم وتړله، د دې ښار په شاوخوا کې د امریکایي سرتیرو د حضور زیاتوالی د هغو هڅو څرګندونه کوي چې هدف یې د یو لوی ښار د سقوط مخنیوی دی. د نیویارک ټایمز په لیکنه سیمې ته د امریکایي سرتیرو تر رسیدو څلور اونۍ مخکې جک پوری افغان جنرالان له کابل سیمې ته واستول شول چې د جګړې لومړۍ کرښه ټینګه کړي، ځکه طالبانو ولسوالۍ یو په بل پسې تر خپلو بریدونو لاندې راوستې او هم یې د لهکارګاه ښار محاصره کړی و. برتانوی ګارډین ورځپاڼه په دې اړه په یوه مطلب کې لیکي، پر امریکایي سرتیرو حمله یوه ورځ وروسته له هغې وشوه چې چارواکو د لهکارګاه ښار د دفاع لپاره سیمې ته د سلو امریکایي سرتیرو د استولو خبره وکړه. د ګارډین په وینا له دغه اقدامه داسې ښکاري چې د دې خطر شته چې لهکارګاه د طالبانو لاس ته ونه لویږي. ورځپاڼه د یو شمېر افغان چارواکو هغه خبره هم راخیستې چې ویلي دي د هلمند شاوخوا 80% خاوره د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. دا و د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه د ازادي راډیو درته خپرو، د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو کې مو دا ځل د پکتیا د مرکز ګردیز د تاریخي بالایسار په اړه څېړنه کړې ده، خو دا به هم واوري چې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې باید افغان امنیتی ځواکونه جنگسالاران و نه زوروي. په وروستیو کې د افغان امنیتی ځواکونو ته د سپکاوي ډېرې پیښې په کابل کې تکرار شوې دي، خو اوس باجمل تورمان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د کابل امنیت قمندانی وایي چې د چهارشنبه د ورځ د ماښام په هغه موټر بم حمله او وسلواله نښته کې چې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون وشوه، 14 کسان وژل شوي او 43 نور ټپیان شوي دي. په سپین بولدک کې د دوستۍ په نوم د افغانستان او پاکستان ترمنځ دروازه خاینن خلاصه شي. افغان پولیس وایي چې په کندز کې تصفیه عملیات دوام لري او له خاص مقامات سره نه دي مخامخ شوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وی هغه وسلوالو چې ترکیه ملاتړ کوي د سوریه جرابلس خارګوټه له دایڅ خاني ولیده. د امریکا د بارنیو چار وزیر په سعودي عربستان کې د تمدا چې جانکيري د دې سفر پترت کې د یمن د جګړې د پایترسول لپاره خپل وړاندیز وړاندې کړی. او امریکایي پوځي چارواکو پرونو ویل چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک څلورو کیشتیو هرمز تنګي ته نږدې یو امریکایي پوځي کیشته زوره ولیده.
له اجمل تورمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. که غواړی خبرونه په تفصیل سره بیا هم ولولې، د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. یو ځل بیا یادونه کوو چې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د تېرې شپې حمله پای ته رسېدلې. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په دې حمله کې 14 تنه وژل شوي دي، و محصلان دي، په محصلانو کې هم دوه نجونې دي او 15 هم نارینه. د دې پوهنتون تر څنګ د نابینایانو د لیسې یو محافظ هم وژل شوی او د پوهنتون دوه ساتونکي هم، درې پولیسان هم په دې حمله کې وژل شوي دي. دغه راز افغان امنیتي چارواکي وایي چې په دې حمله کې درې برید کوونکو لاس درلودي و ځان الوزولی، او دوه هم د افغان امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوي دي. افغان امنیتي چارواکي وایي په دې حمله کې شاوخوا 43 تنه ټپیان شوي دي، د ټپیانو په ډله کې 15 محصلان هم شامل دي. دغه راز د یو بهرني استاد د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. په کابل کې د امریکا سفارت هم په دې اړه څېړنه کوي چې آیا په دې حمله کې امریکایي وګړو ته زیان رسیدلی دی. یو امریکایی استاد د دې پوهنتون یو امریکایی استاد له یو بل استرالیایي استاد سره څه باندې دوه اونۍ مخکې د پوهنتون ته نږدې د دارالامان په سیمه کې وسلوالو وتښتاوه. تر اوسه پورې د هغه او د ملګري استرالیایي برخلیک نه دی معلوم. تر اوسه هم د دې حمله مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. ازادي راډیو اوري شیبه په شیبه مو له وروستیو حالاتو خبرو. د خبرونه په دوهم نیمه کې په وروستۍ برخه کې اساسي او بشري حقوقو اونیس پروګرام درته خبرو او د غراز د ژوند په شیبو کې مو د ازل د پکتیا د مرکز ګردیز تاریخي بالای سر ته کتنه کړې ده.
ولې روایت دا سې دي چې د دغه تاریخي بلای سار کله چې اسکندر مقدونی هرات ته راورسېدلو د دغه هرات ته راورسېدلو په وخت کې د زکی چې د زمر پاچا خور و د هغه د حملو په مقابل کې د هسار جوړ شوی دی.
په دې اړه به وروسته په همدې پروګرام کې په تفصیل معلومات واری. خو اوس د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي امنیتي ځواکونو ته سپکاوی د نه منلو ول بوري او عاملانو ته د مجازاتو غوښتنه کوي. یو شمیر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په وروستیو میاشتو کې دوی د ځینو دولتي چارواکو لخوا د یو شمیر پولیسو د وهلو ټکولو شاهدانو خو په خبرو یې د مسؤولو بنسټونو لخوا دې پیښو ته رسیدګي نه ده شوې. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي د جنرال دین محمد جرأت ساتونکو لخوا په وروستۍ پیښې کې د یو پولیس د وهلو څېړنې ته یو کمیسون جوړ شوی دی. قسم سولم علي نور جزئیات وړاندې کوي.
د یو شمیر چارواکو لخوا خاصتا په کابل ښار کې د پولیسو د وهلو ټکولو او سپکاوي دوام خلک اندېښمن کړي دي. دوی وایي دا ډول پیښې د نه منلو دي او د کورنۍ چارو وزارت باید ورته رسیدګي وکړي. د کابل ښار اوسیدونکی خواجه سیر وایي په وروستۍ کې د ولسي جرګې د ځینو غړو او یو شمیر چارواکو لخوا د پولیسو د وهلو ټکولو د پیښو شاهد وو.
خپل سری خلک او پخواني جنګ سالاران قانون تر پښو لاندې کوي او زموږ پولیس وهي او ټکوي. نو د قانون پلي کېدل او دولت څه شو؟ دا ښار په یو بې پوښتنې ښار باندې بدل شوی او ولسمشر غني نه غواړم چې د دا ډول بې بندوبارۍ مخه ونیسي.
په تر ټولو تازه مورد کې تېر اونۍ د 15مې حوزې مربوط یو پولیس د سرحدونو چارو وزارت د مخکېنی مرستیال جنرال دین محمد جرأت د ساتونکو لخوا ووهل سو. دې پېښې په ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک کې هم غبرګونونه راوپارول او دوی له کورنۍ چارو وزارت وغوښتل چې د پولیسو د سپکاوي په وړاندې بې پروایۍ ته د پای ټکی کېږدي. د کابل ښار اوسېدونکي وایي پولیس د خلکو د عزت او مال ساتونکي دي او باید د هغوی په وړاندې سپکاوی پای ته ورسول سي. د کابل ښار بل اوسیدونکی غلام یحیی له حکومت په دې برخه کې ځینې غوښتنې لري.
پولیس خدمتګار جامعه است.
پولیس هر ورځ د زرګونو ستونزو سره سره د خلکو په خدمت کې دی. د دولت مکلفیت هم دا دی چې د هغوی د وهلو او ټکولو مخنیوي وکړي او عاملان یې مجازات کړي.
په تیر یو کال کې پولیس په کابل کې د وهلو ټکولو له 400 پیښو سره مخامخ شوی دی. په دغو پیښو کې د ملي شورا ځینې غړي، دولتي چارواکي او یا هم پخواني پوځي مسؤلان دخیل بلل شوی دي. خو ویل کېږي چې تر اوسه هیڅ یو له دغو پیښو ته رسیدګي نه ده سوی. د پولیسو ځینې افسران د دولتي چارواکو لخوا خپل ملګرو ته د سپکاوي او د غو د وهلو ټکولو په اړه وایي.
متاسف استم ځکه کالونه
زه خوشی نه یم چې زمونږ چارواکي او وکیل صاحبان زمونږ د خدمتونو او د وینو په قدر نه پوهیږي. هیله لرم چې زمونږ مشران سرتيري ونه زوي.
خو د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانشوي د هغه پولیس د وهلو څېړنې ته یو کمیسیون ګمارلی چې په وروستۍ کې د جنرال جرأت د ساتونکو لخوا وهل سو.
یک هیات تعیین شده قضیه را همه جانبه بررسی میکنه.
یو پلاوی ټاکل شوی دی او دا موضوع به پر اړخیز توګه وڅېړي او تبن چې هر څوک د قانون پر وړاندې ځواب ورکون کړي. مونږ یوازې د ګمارل شوی پلاوی د څېړنو نتیجو ته پته
لري. بررسی یې هیات مازاف نشي.
د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي حکومت باید د دولتي چارواکو لخوا د پولیس افسرانو د وهلو پیښې په جدیت سره وڅېړي. د غوی پوینا که د پولیسو په وړاندې سپکاوی همدا شان دوام وکړي نو په ښار کې د ګډوډیو د رامنځته کېدو او د پولیسو له لیکو د تېښتې په څیر ناوړه نتیجې به ولري.
خلاص دی سی کلینیکونه دی سنز کلینیکونه سی
پس کا که هم اور بدون شک مثبت تغییر را
دی پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې څه کام کوي یا دې مو کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 4 تر 5 بجو
ل آزادی رادیو.
د فیروسکو فرهنګي انسټیټیوټ پرون په کابل کې د پورټل په نوم پروګرام ننداري ته وړاندې کړل. د انسټیټیوټ مسؤلین وویل دا پروګرام کولای شي چې د افغانستان هنر او ځینې نور ارزښتونه له نړیوالو سره شریک کړي او هم د نړۍ له موضوعاتو هم خبر شي. یو شمېر افغانانو چې د پورټل پروګرام ننداري ته راټول شوي ویل دا ټکنالوژي کولای شي چې دوی له نړۍ سره نږدې کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپورټ کې.
افغانستان په دې وروستیو کې د پورټال د پروګرام د فعالیدو شاهد شو. د دې پروګرام له لارې یو فرد یا د خلکو یوه ډله کولی شي چې په لنډه شیبه کې خپل نظریات او لاسته راوړنې د نړۍ په هر ګوټ کې له بل کس یا د خلکو له ډلې سره شریکې کړي. د فیروزکو انسټیټیوټ مسؤلینو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د پورټال د پروګرام د وړاندې کولو پر مهال وویل چې له دې لارې کولی شو چې خپل فرهنګ نړیوالو ته ور وپیژنو. د دې انسټیټیوټ د فرهنګي برخې مشر وهاب محمد وویل چې په لږه موده کې به د پورټال کانټینر د کابل ښار په یوه سیمه کې کیښودل شي او افغانان به ځینې په وړیا توګه کار اخلي.
پورتال به خاطر معرفي هنرمندا و شخصیت های دیگه.
پورتال د هغو هنرمندان او شخصیتونو د پیژندګلوي لپاره دی چې اهداف یې هنري او فرهنګي وي. مونږ غواړو د دوی ترمنځ یو ارتباطي پل واوسو. د هغو یوادونو ترمنځ چې د پورټال په پروژه کې شامل دي.
د پورټال پروګرام څو کاله د مخه د افغانانو لپاره د یو خوب په شان وو، خو نن سبا ټکنالوژي پرمختګ کړی او دوی کولی شي چې پر انټرنیټي خدمتونو سربیره د پورټال د پروګرام له لارې د نړۍ په نورو سیمو کې تر 30 دقیقو پورې د یو کس یا د خلکو له یوې ډلې سره خبرې وکړي او نظریات ورسره تبادله کړي. افغانستان په څو کلنو جنگونو کې د نوې ټکنالوژۍ له پرمختګونو وروسته پاتې شوی، خو په وروستیو څه باندې 10 کلونو کې له نوې ټکنالوژۍ سره سناسه بلد شوی دی. یو شمېر ځوانان چې د پورټال د پروګرام نندارې ته راټول شوي وو هیله یې وښوده چې دغه پروګرام ګټور واوسي. عبدالمتین ملکزاده وویل
زما هنر سرامیک او د سفالی جوړولو افغانی هنر دی او علاقه لرم چې په دې برخه کې څېړنه وکړم او تجربه حاصل کړم.
همدارنګه د تمنا په نامه یوه انجلۍ آزادی راډیو ته خپل نظر داسې ووایه.
یک فرصت بسیار خوب است برای وصل شدن با دیگر
دیو بل دال بهرانه ی هنرمندان سره د اړیکو د ټینګولو خو فرصت ده، ځکه چې افغانان بهرانه هیوادونو ته پتک کی د ویزی ستونزې لري او څوک چې غواړي افغانستان ته راشي هغه د امنیت ستونزې لري.
افغانستان بیا یان هزار مشکلات امنیتی.
د افغانستان د مخابرات وزارت وای معلوماتي ټکنالوژي په وروستیو کلونو کې په هیواد کې د پراختیا په حال کې ده او هڅې تیزی شوي چې په دې برخه کې خلکو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې شي. د پورټال د پروګرام مسؤلینو دا هم وویل په پام کې ده چې په نږدې وختونو کې د افغانستان فرهنګ او هنر د دغه پروګرام له لارې په امریکا کې خلک ننداره کړي.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.6 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د قانون او بشري حقوقو د نقضولو د مواردو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د څنګ مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د قانون او بشري حقوقو د نقضولو د مواردو په اړه معلومات ورکړي.
ځینې عوامل دي چې د قانون د حاکمیت هم د بشري حقوقو د نقص دی. مثلا اذا فساد اداري دی، اداري فساد دی چې په ځینې حلقاتو کې یا هم اداراتو کې یا وزارتو کې په دې مسایلو کې هغه حق چې د ټولنې د وګړو یا هم د ټولنې د خلکو د عام خلکو هغه حقوق دی چې په ادارو کې باید خلاص شي، اما په اداري فساد پاساس باندې دغه کارونه نه اجرا کیږي. دوهم دا ده چې کامل آگاهي نه لري د قانون نه، د بشري حقوقو نه، یا د هم د خلکو د وګړو د خلکو څه حقوق لري آگاهي نه لري. دوه معاملې دا دی. دریمې د حکومت ضعف دی. حکومت نسی کولای چې کنټرول کی په خل اداري یا هم نسی کولای چې په خل په صلاحیتو په خل قانون نسی کولای ارته عملی کولای. څلورم مثلا د عدلی او قضایی د نهادونو ضعف دی چې هغه دو هم ډیری فساد مثلا ویل کیږي چې په دې اداراتو کې شته دی. دا عوامل دی چې قانون مثلا نقضیږي یا د بشري حقونو مثلا نقض.
ملک زاده صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، له یادې ستونزې څخه د وتلو لپاره باید کوم کارونه ترسره سي؟
په دې چې په دې مسالو یاد د حل لاره دا ده چې مبارزه فساد سره، مبارزه سره په جدي شکل، یعنی په بنیادی شکل، په اساسي شکل د مبارزه وسی تر څو چې دا فساد د منځه لاړ سي. دریم د ټولنې د بطن تقویت وسی، مثلا بل خلکو ته د آگاهی ورکړل شي، دولتي او عام خلکو ته ټولو ته باید آگاهی ورکړل شي چې د فساد نه د لاس واخلي، مثلا په اسلامي پلارو باندې، په قانوني پلارو باندې. او بل چې څوک چې فساد کوي هغو ته د سخت مجازات د پیش بینی کی. بل مثلا ځوابګوی دی وي، او اسې خلک دی وي چې مثلا ځواب ورکي، شفاف ځواب دی ورکي، که په اداري په هر مسایلو کې چې که په دولت کې، که په اجتماعي کې، که څوک چې قدرت دی ادا مسایل لري، هغه دوی باید ځوابګوی خلکو ته، عام خلکو ته او دولت ته.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاس وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو. موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لاس وانه فکر چې محکمې لخوا. ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تغواژیست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. ملک زاده صاحب، د ورستي پښتنې په توګه د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون تر دا مهاله د دې ستونزې د مخنیوي په برخه کې کوم کارونه ترسره کړي دي؟
د بشری حقوقو کمیسون یو خو د آگاهی مسائل دی چې د یو اساسي کار دی چې خلکو ته آگاهی ورکړي، تعلیمات دی چې خلکو ته مثلا د بشری حقوقو تعلیمات ورکړي. بل حمایتي شوبې یا بخشونه لرو موږ چې د هر بخش مثلا د ښځو بخش د حمایت لپاره بیل بخش لرو، د مثلا د اطفالو چې بیل بخش لرو، مثلا د معلولینو بیل بخش لرو، د تعلیمات او همدغه سه. ځکه چې همدغه کسان دي چې د دوی حق په ټولنه کې نقضیږي. همغه د بشری حقوقو کمیسون په دوی په حمایت په خلکو په آگاهی باندې په دې مسایلو باندې.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو مالسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
ژوند
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. په نننۍ خبرونه کې مو د هیواد یو لرغونی ولایت بیایو او هلته مو د یو لرغونی بالاحصار له تاریخ، جوړښت او اوسنی وضعیت څخه خبرو. لرغونپوهان وایي چې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې لزګونه لرغونی ځایونه او تاریخي آثار موجود دي چې د مهال د تاریخي ابداتو د ادارې سره ثبت او راجستر شوي دي. په دې آثارو کې د ګردیز تاریخي بالاحصار یو له هغو تاریخي او مهمو سیمو څخه دی چې سلګونه کاله لرغونتیا لري. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړي او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
اوریدونکو، کله چې هم تاسې د بالاحصار نوم اورئ نو حتمی به مو په ذهن کې یوه لوړه او برجوره کلا را انځوریږي. بالاحصار یو ترکیبي نوم دی چې بالا د لوړ او حصار د کلا معنا لري. په پخوانیو وختونو کې به د وخت حاکمانو په هر سیمه کې پیوی لوړې غونډۍ ستره کلا جوړوله او له یادې کلا څخه به یې ګرچاپیره خندق واهه. دغه حاکمان به په همدغه کلاو کې اوسېدل او د ژوند ټول سهولتونه به یې همدلته برابر کړي وو. د دغو بالا حصارونو دیوالونه به ډیر قوي او غښتلي وو. د دیوالونو سره تړلي ستر برجونه یې هم لرل چې د څوکیدارۍ لپاره یې ترې کار اخیستل کېده او ګرچاپیره ترې یو ستر خندق هم وهل شوی و چې د خطر په وخت به یې یاد خندق له اوبو ډکاوه تر څو د حملې په وخت دښمن په اسانۍ سره کلا ته نږدې نشي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وایي چې د ګردیز بالاحصار د دغه ولایت له جګو سیمو او لویو تاریخي ودانیو څخه شمیرل کیږي چې د ښار د ختیځ په 400 کیلومتر کې د یوې غونډۍ په سر موقعیت لري. نوموړی وایي د دغه بالاحصار اوږدوالی شاوخوا 350 متره او بر یا عرض یې 500 متره ښودل شوی دی. خاغلی مشفق یې د تاریخ په اړه وایي:
ځکه موږ سره چې اوس کوم لاسوان موجود دی هغه د کوشانی دورې پورې دی. د کوشانی دورې نه اخوا ولې روایت داسې دي چې د دغه تاریخي بالاحصار کله چې سکندر مقدونی هرات ته راورسېدلو د دغه هرات ته رارسېدلو په وخت کې د زکی چې د زمر پاچا خور و د هغې د حملو په مقابل کې دا حصار جوړ شوی دی. نو که هغه حساب شي نو د دې بالاحصار 2500 کلن تاریخ دی.
نوموړی وایي چې د بالاحصار جوړښت له خټو څخه شوی او یوازې ډیره کمه برخه یې له تیګو څخه جوړه شوې چې برجونه لویه دروازه او خندق هم لري. د زیاتوي کله چې غازی امان الله خان له انګریزانو څخه سیاسي ازادي اخیسته نو په جګړو کې د یو شمیر نورو بالاحصارونو ترڅنګ د ګردیز د بالاحصار څخه هم د پوځي مرکز په توګه کار اخیستل شوی دی. د پکتیا اوسیدونکو لیکوال او ژورنالیست شکور کامران بیا وایي چې د ګردیز بالاحصار په خوا کې یو جنگی کلا هم لري چې په غنو تاریخونو کې ثبت شوی دی.
د ګردیز بالاحصار ډیر زیات تاریخي قدامت لري. د تاریخ د پانو په استناد د دې غونډۍ په سر چې کوم لمړنۍ تپه ده تقریبا 3000 کال تاریخ لري او شاوخوا چې کوم د دیوالونو ښکاری دی 1300 کال یا 1300 پیړۍ کېږي. نو د اطلاعات فرهنګ وزارت ته په کار دی دا د یو مسولیت د دې نه خصاتنه وکي. اوس د هر جمعې دا ډیر ویجاړي کې مثلا د واورو لامل لګل را شړیږي تر یو سپکې ویل ویشت پورې دا خاوري را شړیږي. نو دې لپاره دې تخریب مخنیوي سوې اطلاعات فرهنګ وزارت باید دې ته ډیر جدي پاملرنه وکړي.
د نوموړي په خبره چې دغه بالاحصار لزمه کې څخه شاوخوا 40 متره لوړوالی لري چې په هړې یو شمیر فولکلوریکي کیسې هم موجود دي. خو دغه بالاحصار د ګردیز ښار په وی لوړې غونډې موقعیت لري. دی وایي دا چې بالاحصار یو پوځي کلا و نو د دفاع وزارت اړوند و، خو په دې ورستیو کې د خپل لرغونتوب لمخې اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل شو.
په پکتیا کې د فرهنګیانو غوښتنه تل هم دا و او په دې باندې ټینګار کوي چې دا بالاحصار لکه څنګه چې د فرهنګ اړوند کې به دغه ته وسپارل شي، خو تر اوسه پورې د دفاع وزارت پر پورې اړوند و. شاوخوا دوه میاشتې کېږي د اطلاعات فرهنګ ریاست ته د پکتیا سپارل شوی، خو تر اوسه پورې کومه چاره نه ده کې تر سره شوی. مسولین یې لدې یادوي چې دوی امکانات نه ورته لري، خو فکر کوم دا هم داسې خبر نه ده چې بسنه پیوسي یا تر ډیره د منلوي. باید اطلاعات فرهنګ وزارت دې ته ځانګړې بودیجه تشخیص کړي او دې ته ځانګړې کړي. نو د اطلاعات فرهنګ وزارت سپارل شوی خو کار نه ده تر اوسه پیسوی.
د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي او فرهنګي میراثونو د ساتنې مدیر ګلاب ګل تو تخیل وای چې د ګردیز بالا حصار تخریب شوه او د رنګې دوله غوخ سره مخ دی.
د ګردیز تاریخي بالا حصار د خدمات لمخې تر یو نیم زرو کلونو پورې تاریخي خدمات لري. متاسفانه چې د افغانستان په دې ناورین کې یا په دې تیرو جنگونو کې بالا حصار کاملا تخریب شوی دی. باندې باندې نه اوسه چار دیوالې روغه خاري او په منځ کې بالا حصار تخریب ده. څو مده مخکې او حیات له وزارت نه راغلی و چې زه ورسره وم. د بالا حصار د ترمیمولو یو څه تخنیکي سروې وکړله، اما د دې په خاطر چې مکمله سروې وشي او بالا حصار بیا ورغول شي نو څلور میاشتې نور هم دوی ویلي چې کار ته ضرورت ده چې په دې عرصه کې کار وشي. د بالا حصار دا لوړه قوله چې هلته زیارت هم موجود دی، دا د کورو په استقامت باندې شکېدلې ده. تقریبا یو درجې پیدا کړی امکان لري چې د طبعي ناورینونو په نتیجه کې دا ښکته وروش کېږي او تر لاندې ډېر نږدې کورونه دي او دا کورونه تر لاندې شي. خو د دې په خاطر چې د خلکو حیات هم په خطر کې نه وي، خلک هم له دې مشکل سره مخامخ نه شي، موږ د راډیو تلویزیون لارې نه بار بار دوی اعلان کړی چې په دې ساحه کې مه اوسېږئ او د دې بالا حصار د حریم نه ووځئ، ځکه هره دقه امکان لري چې د بالا حصار لوړه قوله په دوی باندې روش کېږي او مالي او ځاني تلفات ورته ورسي.
محمد اقبال هیواد بیا وایي چې سخت خواشینه کیږي کله چې د بالا حصار دا ډول وضعیت ګوري. د زیاتوی کوم کسان چې دلته دغه بالا حصار د لیدلو لپاره راځي اکثره یې افسوس کوي.
موږ خپل هڅه کړې ده چې بنده تر خپل وسه پورې پړده. موږ وزارت په جریان کې اچولی ده، اطلاعات او فرهنګ وزارت ولایت مقام هم په جریان کې اچولی ده. اړوند کوم موسسات چې کوم دي په اصطلاح یونسکو، هغه موسسات چې د فرهنګ په برخه کې کار کوي هغه نو هغه هم په جریان کې اچولی دي چې دا ستونزه موږ لرو. د بالا حصار ویجاړ د تاسو موږ سره همکاري وکړئ، خو متاسفانه بدبختانه باید ووایم چې دوی تر اوسه پورې هیڅ همکاري موږ سره نه ده کړې او په اصطلاح وعدې کړې دي خو وعدې ځای نه ده نیولی، همدغسې ویجاړ پاتې ده. موږ د ولس ته باید په موږ باندې پړه وانه چې ځکه چې موږ خپل کار کړی ده. کوم امکانات چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په واک کې دي هغه مو ټول په کار اچولی دي، خو دا امکانات بسنه نه کوي. دته یو زیاته بودیجه په کار ده، زیات امکانات په کار دي، نو له دې وجه متاسفانه ده بالا حصار همداسې ویجاړ پاتې ده.
د اطلاعات او فرهنګ رئیس شفا مشفق بیا وایي چې د دغه بالا حصار د جوړېدو لپاره اړینه ده چې د بالا حصار تاریخي قدامت درست معلوم شي.
نو دغه بالا حصار چې تر څو د دې دقیق تاریخ معلوم شوی نه وي د دې ترمیم هم اساسي نشي شروع کېدلی، ځکه اول باید د دې تاریخي قدامت معلوم شي. د هغې تاریخي قدامت پر اساس باندې د ده مواد د ترمیم مواد کاریږي.
نوموړی وایي چې لا هم دا بالا حصار دوی ته نه دی سپارل شوی او که چیرې دوی ته وسپارل شي نو ښایي د ساتنې په برخه کې نورې هڅې هم وکړي. هغه زیاتوي
موږ خو تر اوسه پورې ځکه څه نه دي کړي چې تر اوسه پورې دفاع وزارت موږ ستونزه نیوله چې دفاع وزارت موږ ته دا بالا حصار نه سپاري. اوس موږ ته د دفاع وزارت نه مکتوب راغلی دی، موږ ته رسمن لیکلي چې هر وخت ته تاسو تسلیموي، ولې متاسفانه چې اوس پکې منتظره قطاع چاول شوی دی. هلته اوس د هماهنګۍ قومنداني موږ ته نه راسپاري. هغوی وایي چې دلته خطرونه دي، د ځای په د دینه خار ته خطر دی، د دینه ولایت ملمستون ته نور ادارو ته خطر دی. تاسو نشئ کولای چې دا وساتئ که دوی اوس پکې قطعی منتظرات چولې ده. په هغه صورت کې مونږ کولای شو چې دوی مونږ ته یو 15 نفری کسان راکی او هلته په دې کې ولویږي تر څو دغه د دینه ساتنه وکړي. دلته چې کله تا ته د خار منځ ته خلک را ورسیږي نو بیا ته څنګه د خار نه دفاع کولای شي؟ مخکې د دینه چې حصار ته وخیږي باید ته دفاع وکړي.
د کورونو په اړه راته وایي
د کورونو مشکل شته. د کورونو مشکل ځکه شته دی چې تر اوسه پورې موږ په دې کې هیڅ اقدام نشو کولای. بار بار مو دغه قطعی منتظرې ته او قولي اردو ته ویلي و چې ورو د کورونو ته اجازه مه ورکوئ، خو سر د دینم کورونه روان دي، ځکه موږ اجرایه قوه نه یاستو. موږ اجرایه زه اجرایه قوه یمه، ولې مکتوب لیکلی شم عسکر نه لرم چې ورشم او سړی لاس ونیسم. عسکر د امنیه قومندانۍ سره دي، عسکر د ملي اردو سره دي، د ملي امنیت سره دي. دوی باید مخنیوي وکړي او دوی ته موږ مکاتب لیږلي دي. په بار بار چې تاسو په هر روبه کې موږ درې مکاتب لیږو چې د تاریخي سیمو او د عبادتو ساتنه باید تاسو وکړي. دا کار موږ تر سره کړی دی او دغه مرزمنګ په واسطه
د اطلاعات او فرهنګ رئیس زیاتوي چې دغه تاریخي حصار د نړیدو لږ وخت سره مخ دی، مګر هڅه کوي چې ژر تر ژره یې بودجه منظوره او په یاد تاریخي حصار کار پیل کړي.
دې کې هیڅ شک نشته دی چې دغه اندېښنه موږ سره هم موجوده ده چې دا بلایسار د ړنګېدو په حالت کې دی. د شپږ نوي کال په بودیجه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دا پروژه نیولې ده، او موږ او تاسې باید د دې لپاره هلې ځلې وکړو تر څو په راروانه بودیجه کې دغه پروژه منظور شي، تر څو د دې د بیا رغونې چارې ترسره شي. د دغه بلایسار د ترمیم او د جوړېدلو په خاطر باندې د مرکز کابل نه یو هیئت راغلی او دلته شل ورځې تیرې کړلې. تخنیکي اساسي سروې ترسره شوله، خو هغوی دا هم ویل چې په دې سروې باندې دا کافی نه ده، بیا به د دې لپاره یو ځل بیا موږ هم راځو. دغه څلور میاشتې سروې ته اړتیا لري.
درنو اوریدونکو، د ګردیز سربیره د افغانستان په هرات، غزنی، هلمند، بلخ، خوست، کابل او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د سلګونو کلونو پخوانی کوچني او لوی بالاحصارونه شته چې ځینې په بشپړ ډول تخریب شوي او ځینې نیمه تخریب شوي دي. په یادو شوو بالاحصارونو کې په یو شمېر کې عامه ښارونه هم موجود وو او ځینې یوازې پوځي کلاوې وې.
درنو اوریدونکو، د تاریخي سیمو د ساتنې او جوړونې په هیله موږ نننۍ خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
ساعت 9 صبح به وقت افغانستان.